السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د خبرونې ته مو اسدالله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې چې کوربای داود جنبش دی، د افغان حکومت په پرونیو څرګندونو بحث کېږي. پرون د افغانستان د دولت لوړپوړو چارواکو یا په ټوله کې وایي چې ارګ وویل چې طالبانو خپله جګړهییزه تګلاره بدله کړې، بریدونه کوي او مسؤلیت نه اخلي. په دې او د سولې اړوند نورو پرمختګونو باندې خبرې کېږي. تاسو خپرونې ته زنګ راووهئ، خپل نظرونه شریک کړئ. خو اوس د دې ساعت خبرونه واورئ. د چارو ادارې یو لوړپوړی چارواکی د ماین چاودنه کې ټپي شو. افغانستان کې د کورونا وایرس له یوې میاشتې راهیسې ثابته بڼه غوره کړې او د هند په اسام ایالت کې د اسلامي ښوونځیو د تړلو پریکړه وشوه. بشپړ خبرونه. د ولسمشری ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړپوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چهل ستون سیمې نوبرجه کلی کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوې ده. د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی پر خپله ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې د افغانستان دښمنان دومره ذلیل او بېوسه شوي چې د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نه کوي. د کابل پولیسو هم د مقناطیسي ماین دا چاودنه تایید کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې هدف یې څوک و. بل لور ته په جلال آباد ښار کې نن سهار یوې ورته چاودنې د عامه ساتنې دوه پولیس ټپیان کړل او یو ریکشا چلوونکی که یې وواژه. د دواړو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي د مشر په وینا اوربان به د سولې د راروانو خبرو یو اصلي ټکوي. معصوم ستانکزي پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل او ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک، له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده او د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت به هم د خبرو پر مهال مطرح شي. د ده په خبره د افغان کډوالو ستنېدل خپل هیواد ته د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات به هم د خبرو په اجنډا کې شامل وي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ سې شنبه د قطر په پلازمېنه دوحا کې د سولې د خبرې د افغان دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ بیا پیل شي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د کورونا وایرس د خپرېدو کچه په ثابت یا ټپه ولاړ حالت کې ده. احمد جواد عثماني نن کابل کې خبریالانو ته وویل دې موده کې هر اونۍ شاوخوا 1400 کسان په کورونا اخته شوي چې په خبره یې دا شمېر زیاتوالی یا کموالی نه ښیي. ښاغلي عثماني وویل افغانان باید د کورونا د بدلون موندلې بڼې مخنیوي ته احتیاطي ګامونه اوچت کړي، ځکه د ویروس دغه بڼه تر پاکستان او هند رسېدلې ده. نوموړي له افغانانو وغوښتل چې تر راتلونکو څلورو اونیو پورې له اړتیا پرته ګاونډیو هیوادونو ته تګ راتګ ونه کړي. افغانستان کې څه باندې 50,000 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او شاوخوا 2,000 کسان ترې مړه شوي. دا رسمي شمېرې دي، خو چارواکو له دې وړاندې منلې چې نارسمي شمېرې له دې څو برابره زیاتې دي. د آزادې اروپا آزادي راډیو د ایډیټرانو بورد او د ګڼ شمېر څانګو مشرانو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم مشر مایکل پک ته یو اعتراضي لیک لیږلی او نوموړی یې د دغه ادارې له تګلارې په سرغړونه تورن کړی. دوی په یو اعتراضي لیک کې چې پرون د دسمبر په 13 لیکل شوی د یو اس ای جی ایم اجرایه مشر مایکل پک تورن کړی چې له مالی او عملیاتي پلوه یې د ازادي راډیو د خپلواکۍ مخه نیولې ده. پر پک نورې نیوکې دا شوي چې د ازادي اروپا ازادي راډیو پخوانی مشر جیمی فلای ناڅاپي له دندې لرې کړی او د امریکا د یوه ګوند په ګټه کار کوي. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې مشر مایکل پک د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا ګمارل شوی او تیره جون میاشته کې د سنا جرګې لخوا تایید شو. د دغه اعتراضي لیک یوه کاپي د امریکا سنا جرګې او د استازو جرګې مشرتابه ته هم استول شوې ده. پاک باد بیا دا اعتراضي لیک له تیروتنو ډک بللی او ویلي دي د ازادي راډیو د خپلواکۍ د محدودولو لپاره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. د هند آسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملتپال یې واګې په لاس کې لري هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغه ښوونځیو سم زده کړې نه دي وړاندې کړي. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام نیوکه کړې او ویلي دي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده. د آسام ایالتي اسمبلی پرون چهارشنبه د دغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې یې په دې ایالت کې تر اپریل میاشتې پورې ټول باندې وسو اسلامي خوندزي یا ديني مدرسې تړل کیږي. په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې مدرسې باید پر عادي خوندزي بدل شي. او روسي خبردار چې د برېټانیا پارلمان له اروپای ټولنې سره د دې هواد لوتلو ورسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړل. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون به د هواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د برېټانیا د استادو جرګې 521 غړو د 3 په مقابل کې د دغه تړون ملاتړ وکړ او ورسته مشرانو جرګې هم هغه تایید کړ. د دې لپاره چې هغه په قانون بدل شي د برېټانیا د سلطنت منځوري ته هم اړتیا لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
السلام علیکم ټولو ته د زړه له کومې درناوی وړاندې کوم. دا د آزادۍ چپوکې خبرونه ده. اوس داسې ورځ نږدې نشته چې یو څوک د افغانستان ښارونو کې په نښه نشي یا ونه وژل شي. ډیری دا وژل شوي ولسي کسان، یعنی د رسنیو کارکوونکي، مدني فعالان، قومي مشران، روحانیون او په ځینو مواردو کې ملکي دولتي چارواکي او کارکوونکي دي. افغان حکومت د دې ټولو وژنو پړه پر طالبانو اچولې او ادعا یې کړې چې دغې ډلې له امریکا سره تر تړون وروسته د ووژنه او ممنه نوې تګلاره غوره کړې ده، یعنې وژنې کوي خو خله پټه ساتي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي په همدې تړاو ولسی استازو ته وویل څرنګه چې له امریکا سره تړون کې طالبانو منلې چې په ښارونو کې لوی بریدونه او چاودنې نه کوي، غواړي په انفرادي وژنو حکومت بې سیکه او ګډوډي خپره کړي. د چارواکو په وینا طالبانو د هدفي وژنو لپاره د عبیده کاروان په نامه ګزاریزه ډله جوړه کړې چې ولکه یې له حقاني شبکې سره ده. طالبانو عمد حکومت دا ټول تورونه دروغ بللي او یو ویان د ازادۍ رادیو ته وویل چې د هغه په وینا کابل اداره دا وژنې په خپله کوي چې په دوحه کې د افغانانو د سولې خبرې ګډې وډې شي. خو رښتیا څه دي او د دې وژنو تر شا اصلا څوک دی چې په افغان ټولنه کې د ترهې او دهشت یوه څپه خپره کړې ده؟ نن د ازادۍ څپو کې خپرونه همدې ته ځانګړې شوې ده. له دې میلمنو سره په ولسي جرګه کې د پکتیکا یو استازی خالد اسد، الیاس وحدت پخانه والی او دولتي شخصیت، عبدالحکیم مجاهد یو جهادي مشر او د طالبان لخوا په ملګرو ملتو کې پخانه ځانګړی استاذ، زهم داوود جون بشم، ټول ملمنو ته کور ودانه وایم. کور ودان ژوندۍ وسی چې وخت موبیل ک پوار پوار به ملمنه را سره ملګری کیږي او خپل نظرونه برا سره شریکي. اسد صاحب په پایل کې له تاسو نه واړم چې پښتم څه فکر کوي، ستاسو په نظر دغه بریدونه څوک کوي او څه تی غواړي؟
سلام تاسو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته وایم، د افغانستان جنگ او د افغانستان صلح تقریبا د 10 کال، خصوصا د افغانستان د وضعیت او حالات په کتو سره چې دا کوم وضعیت روان دی، د افغانستان ولس او ټولې د دې مذاکرات لړیم دوام لري. طبعا افغانستان کې په بد مواردو کې نورې کړۍ خبري کړیم دي، هغه هم د افغانستان په جنګ کې شکل شکل لپاره دخل دي، ولې هغه هغه معلومات چې د افغانستان استخباراتي سره او استخباراتي ارګانونه خپروي او د افغانستان حکومت دا ټوله پرته طالب اچوي. بهرحال دا چې طالب په یو شکل د بعضو موضوعات ردوي، خصوصا هغه موارد چې په هغه کې ولسي تلفات زیات وي. دا موږ راولای نو چې باز مواردی په حتمان طالبان باندې یو طرف دی د افغانستان د جنگ په ډیرو مواردو کې دی پلاس کار کیږي او دا عملات کوي مګر اخیری موضوعات او اخیری عملات دی زدوی یو شکل باندې د افغانستان حکومت استخباراتي معلومات دي د ولسي جرګې او د افغانستان د ولس سره بعض موارد شریکي ټول چې دا د طالبانو نوې ډله دغه په اساس باندې دغه عملیات کوي او دا د دې په خاطر څنګه مذاکرات کمیسی د افغانستان حکومت باندې یو فشار راوړي.
اسد صاحب که اجازه ای دا موضوع ډیر اړخونه لري د سوې تقسیم کو او جلا جلا به پیو غږیږو. مننه تاسو روښانه کړ چې کېدې شي ځینو کې طالبان وي خو نور برخیم کېدلې شي. وحدت صاحب راځي په دغه ادعا باندې جلا جلا تم شما سریزه کې ویل چې حکومت یو څه وایي طالبان بل څه وایي. حکومت وایي چې دا وژنې طالبان کوي اسناد هم دوی لري او باید کاروان په نامه یو ډله وته جوړه کړې ده او البته طالبانو دلیل باندې به روس ته وغږیږو. تاسو څه فکر کوئ د یو پخوانی دولتي چارواکي په توګه یعنی د جګپوري دولتي چارواکي په توګه چې د عبیده کاروان په اړه یا د نورو ادعاو په اړه دولت کم شواهد لري څه اسناد لري چې دغه ادعا کوي؟
خبره دا ده چې لکه حدیث چې جنگ چې دغه چلول دی نو دا د هماغه تکتیک خبره ده چلول کې دي. په دې کښې ډېرو کالونو راهیسې د مارې اوږدې اوږده تجربه چې څومره په دې ډګر کښې ده هغې کښې خو چې زه څومره پوهېږم دوی هغه پړاوي مسئولیتونه اخلي چې هلته دوی هغې ته دستورد وایي. کله هم چې چودنه کړې ما ته داسې یاد دي چې یو طالب چرواکي ویلي دي چې دلته مونږ حمله وکړه انتحاري حمله مو وکړه دوی په اصطلاح چې طبعي حمله مو وکړه. وروسته معلوم شوي چې هغې کښې خلک ماشوم مونږ په دې کښې نه لرو. د امریکا سره د توافق نه وروسته دوی ډېر شیان ځکه نه مني چې هلته دوی دا منلې وه چې دوی به تاوتریخوالی کموي خو په حقیقت کښې دوی تاوتریخوالی او د تاوتریخوالی د زیاتوالي لامل یې دا دی چې دوی د افغان ولس او نړیواله ټولنه په افغان دولت باندې بې باوره کړي. دا یې د دوی
دا خو هغه رسمي یعنی لوستنه ده د هغه څه چې پېښې چې روانې دي. په عین حال کښې زه پوښتنه کوم که تاسو لږ ځای بدل کړي دا غږ ډېر ښه نه راځي. زما پوښتنه دا وه چې حکومت وایي چې د حقاني شبکې په مشرۍ یوه ډله جوړه شوې ده طالبان یې اداره کوي نوم یې عبیده کاروان دی. د دې لپاره شواهد څه دي؟
دا خو دغه کسان چې نیول کېږي په وخت په وخت باندې عملیات کېږي دوی په ضد باندې په نظامي عملیاتو کښې کسان چې نیول کېږي هغه په خپلو اعترافاتو کښې وایي دولت سره هم شواهد شته هم معلومات شته هم دوی سره بندیان شته چې اعترافات لري. نو هم داسې طالبان دغه لړۍ مخته ګزار داس شاته دي دې خاطر شي چې کله کمخمخ اعتراف وکړي دوی هم د نړیوالې ټولنې سره چې په مشري امریکا کښې د امریکا سره دوی جنجال دوی هم په ولس کښې دوی منفوریت لا زیاتېږي. نو خبره دا ده چې دوی دا کار خپل هدف ترلاسه کړي دولت بې اعتماده وښيي او هم ځان ملامت ونه ښيي ټکرې نه کړي او د
مننه وحدت صاحب. اسد صاحب یوه خبره خو دا ده مخکې وحدت صاحب هم وویل او ما په سریزه کښې م یادونه وکړه چې حکومت طالبان پړه کوي طالبان په حکومت پړه اچوي. د طالبانو دې ادعا کې څومره وزن وینئ چې وایي دا کار پخپله حکومت کوي او وایي خاص هدف یې دا دی چې دا سوله کښې وبخښي دوحه کښې چې د سولې کوم بهیر روان دی دا ګډوډ شي؟
موضوع ده رښتیا هم دوه نظره موضوع دي. یو دا چې دا کارونه طالبان کوي او طالبانو غټه یوه ډله ده عبیده په نامه چې د خپل حکومت ته وایي څنګه طالبانو. بل نظر دا ده چې نه دا حکومت کښې د صلحې د مذاکراتو د ړنګولو او د هغو جهانیانو ته ښودل چې طالبان صلحې ته او د افغان وژنې ته نه بس کوي دا موضوع ده. زما په نظر د افغانستان د مذاکراتو ته که وګورو او د افغانستان ولسونه چې په کوم کړکیچو جنجالو کې ګډ دي. طالب حکومت ته پکار ده چې د صلح ژبه وکاروي او موږ ته دلته پکار نه ده چې موږ له دومره سختو د سایسو سختو انتقادونو د سختې ژبې کارول چې موږ د مذاکراتو له میز نه پورته کي او وملټوي. پکار دا ده چې په داسې مواردو کې موږ له داسې ادعانو وتیسو. طالب ته پکار ده چې د افغانستان د اوربند چې ولس یې غواړي په دې کې که چېرته اوربند ته نه ځو موږ اقلن اورکم ته لاړ شو تر څو ولس ته ثابته شي چې دا کار رښتیا هم طالب صلح ته وفادار ده او په دې مواردو کې کلک د افغان ولس سره ولاړ ده. او کومه دایه چې طالبان وایي چې موږ د افغانستان د حکومت په خاطر او د افغانستان د ولسونو په خاطر باندې موږ جنګ کوو، امریکان یو اشغالګر بولي، دا ادا نو دا ښه لار او ښه زمینه ده او د افغانستان حکومت ته پکار ده چې موږ باید هغه موارد چې موږ لا لري کړي، له هغه انتقادونه چې د افغانستان ولسونه وځوریږي دا خپله باید دغه مخه ونیسو. یو څه د اکثره کسان چې وژل کېږي هغه حکومت مامورین وي یا زموږ په مدني ټولنې یا سیاسي کسان دي، هغه دي د حال چې نسبت تیر وته دا متفاوت ده، خصوصا د کابل له اخري وژنې دا دوه میاشتې ډېر متفاوتې دي. زه اوس وایم چې حکومت کې بعضې نیمګړتیاوې شته، بعضې کړې
زما پوښتنه مشخصه دا وه چې ستاسې زړه ته لویږي چې طالب وایي چې دا په خپله حکومت کوي که نه تاسې د یو وګړي په توګه چې دغه ښار کې ژوند کوئ.
زما په نظر حکومت د افغانستان د ولسونو د ساتنې لپاره موږ امنیتي ځواکونه لرو او هغه تل قرباني د همدغه ولس د دفاع لپاره کوي. نو زه په دې باندې موږ څونه استخباراتي کړی و استخباراتي معلومات به ډېر نه وي، هغه څه چې د ولسو له خلکو اورو موږ تر اوسه په دې باندې موږ ته شک نه ده پیدا سوی چې حکومت دغه کار وکړي. ولې یو څه ده چې شاید نورې استخباراتي کړې د نورو ځایو په دې مواردو کې دخیل وي.
د دوی البته یعنی پټه کړې نه د خپل کینه لمرسیال ولسمشر امر الله صالح سره، او دوی زیات مثلا هغه چې کومه اصطلاح کاری دوی ته طالبانو ته وایي چې داعشي طالبان، دوی بیا برعکس وایي هر بریج کېږي، هر توغندی چې ویشتل کېږي، هر یعنی په خار باندې او هر کس چې وژل کېږي دا د امر الله صالح کار دی. د دوی مخامخ نښه هغوی ده چې وایي دی د سولې سره جوړ نه دی. فکر کوي دې کې څومره منطق شته؟
په دې کې خینن منطق شته، لکه تاسو د ولسي جرګې د رئیس خبر چې یو وخت په املا صالح همدغه تور ولګاو چې دی خاص استخباراتي مملکت لخوا بعض مسایرو کې حمایه کېږي. یو څه د صالح صاحب د افغانستان کادر د رئیس جمهور معاون ده، ولې په بعض مواردو کې حادثه احساساتي برخورد عمده عقدایي برخورد سبب دې شوی ده چې زموږ د مذاکراتي ټیم باندې چې هلته طالبانو سره دا پیغه اهم تاثیر گزار و تاثیر واچوي اهم تاثیر گزار کی په کار دا چې موږ په دې وضعیت کې د خپل ولست ساتنې لپاره او غیر رسولو د ساتنې لپاره د صلح ژبه وکارو، نه هغه ژبه وکارو چې لا جانب مقابل موږ ته اساس کی او په ډیرو مواردو کې له ډیر جدیت کار واخلي. زما په نظر صالح صاحب په بعض مواردو کې دا داخل نظام کې بعض اساساتونه راپورته کړي دي، د صلح په خبرو کې بعض چیلنجونه راوخته کې څه په کار دا ده چې موږ له نرمې ژبې او له دقیق او معقول سیاست نه استفاده وکړو.
هغه خو نو یو بل اړخ دی، ما د ښاغلي صالح نوم په دې تړاو یاد کړ چې هغه داعشي طالبانو اصطلاح کاری او طالبان وایي چې دا بریدونه دوی کې له بده مرغه ښاغلی صالح پخپله نشته چې دغو پوښتنو ته ځواب وایي، خو هغوی تل ویلي دي چې حکومت د خلکو ساتندوی دی او دا دغه په اصطلاح داعشي طالبان دي چې کله داعش شي کله طالبان شي، ولې یوه ډله ده چې همدا کار کوي. وحدت صاحب د ووژنه او ممنه تګلاره چې حکومت وایي اوس نوې طالبانو غوره کړې ده، تاسو یو ډول اشاره وکړه چې مخکې چې بم ولسي تلفات واوختل طالبانو به نه منله، خو کوم ځای کې چې به پوځیان ډېر وژل شوي وو نو بیا به دوی په ښکاره ویل چې دا برید دوی کړی. په دغه نوې تګلاره کې که رښتیا هم طالبانو دغه غوره کړي وي د یو تاکتیک په توګه، نوې ټکي څه دي، بدلون یې څه دی د پخوانۍ تګلارې؟ تاسو وایي مخکې هم دا کار کاوه.
دا کاری مخکې کول او مخکې کمی پیښې وي، دغسې به چې راتلې
دا دولت هم کله کله دا کار کوله، مثلا چې خلک به وژلي بمبار کې دوی چې ملکیان نه دي وژلي، مونږ وسلوال طالبان وژلي دي، طالبان وویل چې ملکیان یې وژلي دي، خو طالبان هم دا کار کوله. اوس دغه خبره لږه عامه ده، دوی یوازې هغه پړه منی کله کله چې په نظامي مرکزونو باندې کړي یا مطلق نظامي کسې وژلي. پخوا به داسې هم و چې ملکي مامورین به مو وژل، دوی لپاره ټارګیټ و. خو اوس دا دوی 80% دغه پالیسي اړولې ده، ملکي کسان هغه که دولتي هم وي دوی نه مني. یوازې دوی پخوا مبلغین یا مدني فعالانو ځینې ګورنالستان چې دولت پلوي دي، حتی په رسنیو باندې حملې دوی منلې چې مونږ کړي دي، مثلا په طولو باندې او په یک باندې په نورو باندې. خو اوس دا کار دوی 80% دې نه انکار کوي، او کوي 80% کوي، 80% انکار کوي، 100%. نو خبره دا ده چې دوی اوس خپل خیر کدې کې ولیدلی د موقت وخت لپاره چې دغسې د وکو د نه منلو پالیسي مخې یوسي، خو دا پټه نه پاتې کېږي. دلته د افغانستان دی، دوی د ولس دلته په دې منطقو کې کوم ځای چې خلک متضرر کېږي، خلک یو بل سره خبرېږي، د هر څه لوچېږي، هر څه راوځي د باندې چې دا کار څوک، حتی قاتلین لا معلومېږي خو په لاس نه وردي چاته. دا دومره هغه خلک نه دي دوی سره پټ خلک دي، خپل منطقو خلک دي، چلته په حال دي، او هغه په خوان دلته دا کارونه کړی دي.
او د داعشي طالبانو اصطلاح څومره درته مناسبه بریږي چې یعنی دوی دواړه یو دي، کله یو پړاخلي کله بل اخلي؟
دا اول د طالبان چې داعش چې پیدا شو په افغانستان کې خاصتا، دا بل ځای نه راغی، دا هغه طالبان وو. ما ته معلوم دي هر چې موږ پېژندل طالبان په لیکو کې دوی روحاً یو څه ارام وو، یو خو د مذهبي توپیر په وجه نه ارام وو، چې داعشیا دوی به تقریبا سلفیان یا به اهل حدیث وو، او طالبان چې دي هغه سې کلک حنفیان دي چې هغه حتی په فرعي اختلافاتو کې نورو مذهبو ته اجازه نه ورکوي. نو ورسره روحاً نارام وو، کله چې بل منفذ یا بل مرجع پیدا کړه هغې خواته ولاړل. خو په عموم کې په پرنسپ کې دوی د امریکا په ماتولو کې، د افغان دولت په نړولو کې دوی یو دي. دا پالیسي مخکې یو ډول جنګېدل، اوس هم کله چې دې هدف ته رسېدلی شي، کوم داعش دلته ضعیف شو، د داعش مرجع ضعیفه شوه، نه شي کولی، نه تمویل کولی شي، نه تجهیز کولی شي. نو ځینې کسان یې دې لپاره چې هغه کلي غټ هدف کې دي طالب سره یو دي، نو اوس یې طبعا لاسونه سره یو کړي دي چې هغه لوړ هدف ته ورسېږي، ټیټې خبرې پرېږدي، د ټیټې اختلافاتو نه دوی تیر.
مننه وحدت صاحب. طالب ویان صاحب الله مجاهد لمونږ سره یو مرکه درلوده، او هغې کې د ولس خبره ټپ منکر شو، وایي ملګري یې نه وژنې کوي او نه دا کارونه کوي. نن له بده مرغه دې خپرونه کې څوک نشته چې دا ځینې پوښتنې چې راپورته کېږي دې ته ځواب وایي، او لا ډېر سپیناوی له دوی نه وغواړو. خو اسد صاحب، تاسې نه د ولس د استازي په توګه غواړم وپوښتم، حکومت وایي د بریدونو سمبالښت له مغه ځای نه کېږي چې تاسې یې استازیتوب کوئ، یعنی لویه پکتیا، او دغلته حقاني شبکه وایي دا کارونه کوي او دا بریدونه سنبالوي. ستاسې موکلین حتما درته راځي، تاسې رابطه لرئ، هغوی څه وایي؟
یو هغه څه ده چې موږ په تېر شل کلن جنګ د افغانستان کې وګورو، دا به موږ ټول لویه پکتیا باندې نه اچوو چې حقاني شبکه یوازې دا نه ده چې لویه پکتیا ولسونه ورسره دي، هغه د افغانستان په سطح ازبک، تاجک، هزاره، هر څوک دي. زموږ اوس بدخشان ته لاړو، فاریاب و مزار ته، هلته هم ولسونه دي چې خلی طالبانو سره ولاړ دي، عملا د حکومت په ضد باندې دي. ښه دا یو معمول دی دا چې حقاني د لویه پکتیا نه د منصوب او د غذای و هغه یو جلا موضوع ده. تېر نولسو کلو کې رښتیا هم طالبان د افغانستان د نظام او خصوصا د امریکایانو په ضد راپورته شوي وو. تر ننه پورې جنګیزې بالاخره چې یو توافق معاهدې ته له امریکایانو سره رسېږي، او دا موضوع له امریکایانو سره به خلاصېږي او راځي اوس د افغاني موت دی.
زما پوښتنه دا وه چې دا به لا پرېږدو چې حقاني په کوم چا پورې اړه لري یا طالبان د کومې سیمې دي، خو ماکلین هم راځي درته وایي چې مثلا دوی داسې څه شواهد موندلي، څوک یې لیدلی چې برید یې کړی، ځان یې غلی کړی.
ګوري دا خو هغه څه دی چې ځکه ووایم که نه ووایم د افغانستان استخباراتو د افغانستان امنیتي ارګانو دا تل شریک کړی دی. افغانستان ولسونه هلته موږ عملا جنګ کې لیدلی چې دوه طرفه حتما د هماغه منطقې او د هماغه خلک دي. طالبان داسې نه دي چې له بل ځایه راغلي دي. طالبان همدغو منطقو دي، مثلا پکتیکا کې خپله دي، پکتیکا اکثره طالبان دي چې د نظام خلاف دي او له نظام سره جنګېږي اوس نو عملا دا یو حقیقت ده. نو دا یو څه نه دي چې نه وایي، دا اتلس کاله دا جریان لري چې هغو خپله صریحا هر څه وایي او ټول عملاتونه دي خپله تاییدوي چې دا عملات موږ کړي دي او دا یې کوو دا اتلسو کالو کې. دا یې هغه څه نه ده چې موږ مواکلین، بلکې ټوله دنیا په دې باندې خبره ده چې دا اکثره ساحو کې دا مشکل شته. د افغانستان یو په لویه پکتیا کې نه، بلکې په ټول افغانستان کې، د کابل په ښار کې دی، هغه د مثلا د کابل اوسیدونکي دي سره ولاړ دي او کابل کې حملات کوي.
ما غوښتل مشخص د مواکلینو واورم. په هر صورت وحدت صاحب د وژل شوو لیسته که وګورئ، داسې کوم ارزونه د دغه تر اوسه چې کومې وژنې شوې د دې نه کیدلی شي، یعنې رښتیا نښه څوک د یادونه وشوه چې مثلا ژورنالیست هم وژل شوی دی او مدني فعال هم وژل شوی دی، حکومتي چارواکی هم وژل شوی دی. دوی داسې په ترتیب دا وژنې کوي که نه هر څوک چې په مخه ورغی برید کوي؟
نه، دا زوړ اکثر تلاسې یو په یو مخ کوي، خو بیا د عام په سړکونو کښې په جوماتونو کښې وکړي، دغسې نه ده. دلته ټارګېټ کسان وي، ټارګېټ کسان هغه څوک چې هغې قتل د هغې وژنه یوه یا یوه خلا رامنځته کولی شي په دولتي چوکاټ کښې، تاثیر کولی شي په روحیاتو باندې، یا یوه غوغا جوړولی شي لکه د ژورنالیست او د مدني فعال وژنه. نو داسې عام هم نه ده چې یو مخ دوی دې عام ولس ته ولګېږي، هغه دې ووژني. خو دوی چې وژني هغه یوه سلسله، اوله خبره ده چېرته یې څوک په اسانۍ وژلی شي، اوله خبره دا ده چې په اسانۍ وژني چې دوی بیا پرې ګیر هم نه شي. دویمه خبره یې دا چې دوی ته یې په مابعد کې څه ګټه رسېږي، کومه خلا رامنځته کېږي هلته په ځواکونو کښې یا په ادارو کښې. او درېیمه خبره ده چې څه ډول رسنیزه غوغا ولسي غوغا جوړولی شي چې خلک ووایي چې دغه د حکومت دولت شته او خلک ساتلی نه شي، دا نو څنګه حکومت د خو پرېږدي د تېر دي چې چوکۍ نه چې خلک هم نه شي ساتلی. دا دوی دپاره د رواني جنګ برخه چې ده، تبلیغاتي جنګ برخه چې ده، هغه دوی دپاره ډېره ډېره مهمه ده، او هغه د دغسې خلکو د وژنو د لارې دوی ترلاسه کولی شي.
مننه وحدت صاحب. او اسد صاحب، زه د خبریالانو چې خپله د دغې ډلې یم د دې په استازیتوب ویلی شم چې رسنیو ته د وروستیو وژنو ډېرې اندېښنې اچولي. موږ خپل یو ملګری یو همکار په هلمند کې له لاسه ورکړ، نور خبریالان ووژل شو. داسې اندېښنه ده رسنیو سره چې دا د لوی لاس یوه هڅه ده چې د آزاده وینا چې په تېرو شلو کلونو کې یوه بریا ده، یوه لاسته راوړنه ده، دا له منځه ولاړه شي او څوک بیا آزاد ونه غږېدلی شي. نوره ټولنه کې چې تاسې هلته یاستئ، دغو وژنو څومره اندېښنه اچولې ده؟
څه په ټوله کې یقینا د اخري دوو میاشتو کابل کې او په بعض ولایتو کې چې کوم هدفي او بعض ترورونه او وژنې کېږي، رښتیا هم هغه سوژه د مطبوعاتو لست جهانیانو ته جوړوي چې افغان که تاسو راغلئ د مطبوعاتو نو خبره وکړه. رښتیا هم دا اول ځل نه ده چې مطبوعاتو موږ هغه همکاران چې مطبوعاتو بخش کې کار کوي افغان ولس ته خبر رسوي لاس ورکړو، بلکې د اتلسو کلو کښې څنګه موږ مثلا موږ دوه هفتې مخکې د ولسي جرګې غړی خان محمد وردګ باندې حمله وشوه چې خدای هغه بچ کړ، او ډېر یو شدید حمله وه چې ډېر دوستانو افغانانو هم هلته لاس ورکړو. توفیق وحدت زموږ بل وکیل صاحب، او تر هغه نه مخکې د ولسي جرګې په ډېرو اداو باندې یعنې په ټوله کښې موږ دا ووایو افغانستان هېڅ قشر په دا اتلسو کلو کښې پاتې نه دی، هغه خپله قرباني ورکړې ده. او د افغانستان
تاسې پخپله اتمن ساتونکي هم لرئ، پخپله اندېښمن یاست دغه وژنو اندېښنه در اچولې؟
ګوري شی ده، دا خو واضح خصوص چې په افغانستان غوندې مملکت کښې اوسي او هلته سیاست ته رادانګي، یا خصوصا هغه کسان به حتما له دغه مواردو سره ډېر جدي مخ وي، او دغه اندېښنې به واضح وي. دا اندېښنې هر ورځ ولسي جرګې له مایک ته شریکه کړې دي چې دا د افغانستان ولس ته او خصوصا په حکومت او امنیتي ارګانو فشار راوړی چې په دې مورد کښې باید جدي اقدام وکړي، جدي کار وکړي، تر څو موږ وکولی شو چې دغه ګراف راټی ټټکی په څنګه چې موږ په طالب مو غوښ کړل چې د خپل ولس بیا په اخیر د ورځ کې افغانان وژل کی دا کاغه ډاکټر وی که مطبوعاتو بخش کی ته وکیل وی که انجینر وی که سیاستمدار وی که ملا وی هغه افغان دا افغانان وژل کی د نتیجه د کار خد افغان وژنه ده موږ دغه حتی کیو چې دواړه طرفه چې هم حکومت او طالب د افغان وژنې مخه څنګه وکولی شو چې ونې شو
اسد صاحب مننه البته تاسو به بیا راغږولو نورو میلمنو سره دلته د ازادۍ راډیو د فیسبوک یو شمیر د کاروونکو یو شمیر نظرونه راخلم چې زموږ په پاڼه باندې پریښي دي متین مهربان لیکلی چې که وژنې همداسې روانې وي نو د ده په وینا داسې څوک به پاتې نه شي چې په مړینه باندې حتی خواشیني څرګنده کړي امیر کرول چې ظاهرا یو مستعار نوم دی او په خپله تبصره کې لکه د ډیری افغانانو وایي چې دا د پاکستان کار دی او وایي دې کار ته طالبان ګمارلی دي زموږ اوریدونکي پوهیږي چې پاکستان تل په افغان پیښو کې خپله ښکیلتیا بیا بیا رد کړې ده سمیم اتل چې په فیسبوک پاڼه باندې د طالبانو سپین اجنډا لګېدلې وایي اوس د طالب وار دی بغارې به نه وهي د ده په وینا چې کری هغه به ریبي عبدالولی واحدی ویلی چې ولسمشری مانی ته ډیره بده ژبه کارولې ده او لیکلي حکومت نشي کولای پرې یکدی طالب د حکومت کولو یو بهترینه نمونه ده او البته موږ د بده ژبې لامل له نورو کارونکو او لاوریدونکو نه بخښنه غواړو او له ټولو نه هیله دا کوو چې کله زموږ پاڼه ګوري او مطلب لیکي بده ژبه مکاروي دا د اخلاق او د غرض د ازادۍ رادیو له تګلارو سره سخت ټکر لري صدام مجاهد وردګ حکومت ته په اشاره لیکلی چې کار په خپل وکړی او پړې پر امارت اچوي امارت هغه اصطلاح ده چې طالب ډلې ځان ته کاروي سلمان فارسی ظاهرا د طالبانو له نامه لیکلی چې ټول ووجنو البته د وجلو په ځای یو بل فعل استعمال کړی چې زید دلته نشم یادولې نو دا وایي چې کله مو ټول ووجلې یو ځای به بیا د ټولو مسولیت ومنو او په پای کې د واحد افغان نظر چې وایي ترهګرو د پوځیانو له وجنې څه ترلاسه نه کړل اوس یې دا ډول یعنی د ملکی کسانو قتلونو ته ملا تړلې ده البته دا د یو شمیر کارونکو نظرونه وو که زمونږ اوریدونکي غواړي چې دوی هم نظر راته پریږدي د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼې ته دی ورشي همدغه مطلب لاندې دی خپل نظرونه راته پریږدي اوریدونکي هم که غږېدل غواړي نو د دې خبرتیا نه وروسته ورته شمیرې اعلانوم چمتووالی دی وکړي همدغه مشخصه موضوع باندې دی زنګ را ووایي
آزادی په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
نو شمیرې به په منډه درته ووایم 0 7 2 5 5 0 9 9 2 3 5 4 د کابل شمیره ده بهر نه 0 0 2 4 0 2 1 5 5 1 سکایپ هم دی رادیو ټکې آزادی اوریدونکو لومړی لرو ځان معرفي کوي او راته وغږیږي مهرباني وکړئ ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام راته وایس وعلیکم
السلام
مننه جنډي صاحب رحمت الله کندهار ولایت
ښه رحمت الله خان مهرباني بس ځان مکوي چې وخت یې ریږي څو چې زما غږ ته منتظر کیږي سلام مو کوي او مسلسل وغږیږي
مننه ټول اوریدونکو ته سلام وایم او څنګه د دا چودنه پاره ته بټم په کار پر ولایتو کې چې په دا باندې نظر درکما
وایس وایس
نو دا خو جنبي صاحب دا وزم حکومت ته در څو چې دا ولست ځان دغه کې بیا چې دا سول نړۍ پارتي چې په افغانستان کې تر غری نه د ختمه الله نو دې په دغه دا ثانیا نګر دی
یعنی تاسم وایس چې دا حکومت په خپل کې چې وخی ترهګری لاشته او امریکایان غوړي پات شي ډیر زیات مننه رحمت الله خان نور اوریدونکو دم هیله کوم د پاره چې ډیر وخت تیر نشي زما جواب ته منتظر کیږي مسلسل وغږیږي سکایپ باندې اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ
السلام علیکم رسخان برکزای ما
مهرباني وکړئ ستړي مشي وعلیکم
دلته د تاریخوال د زیاتې دوه عوامل چې دی غرو شان دی ول خدای چې د پیس نیګوټیشن کم پروسس روان دی
یعنی د سولې د خبرو کم پروسس سره کم بهیر چې روان دی
هغه کې د امتیاز اخستلو د لپاره مخالف اړخ چې دی هغه د زور ښکار کول د لپاره مثال جنگ جګړو ته زور کړی دی. بل دلته زه یو خبره ایکسپلینول غواړم چې طالبان چې دی هغه یو ټررست ګروپ دی، یعنی یو ټررستي ډله ده. نو یو ټررستي ډلې ته یو سیاسي چې کوم سټیج دی هغه ورکول
ایواز دومره یادونه کوم چې طالبانو کله چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته دغه ټکی وکاراو، دوی بیا بیا ولیکل چې موږ ترهګر نه یو او د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ لیست کې هم نه یو.
وس نو دلته امریکا اول دوی ته ترورستي ډله ورکل په 2001 چې کله امریکا راکلل په 2001 کې، نو دوی ته ترورستي ډله ورکل. بیا دغه بعد دوی ودی ترورستي ډلې ته یو سټیټ ورکی. دا دیسول لکه امریکا چې و طالبانو ته دوه امتیاز ورکی چې مثال دوی افغان وژنې ته دوام ورکی. وس طالبانو سیاسي چې کوم ډله دغه خپلواک نه دل کڅل کم چې ملا برادر په پاکستان ته په دې ورستي سفر کې وویل چې مطلب موږ کوم فیصله کوو، کوم ډیسیژن موږ جوړو، هغه موږ دلته د وزیرستانو د کوټې د شورا سره موږ مشوره کوو. نو باید مستقیمم افغان حکومت کې امریکایان دی هغه باید د کوټې د شورا او یا هم د وزیرستان چې کوم شورا ده دغه سره باید دوی تماس ونیسي. او بل امریکا او طالبان چې کوم اګریمنت وکړي په هغه کې دوی دا خبره دا پوینټ یو ډیر کلیر ول چې وایلنس په د پام وړ کمیږي، خو دا غافوزیت وایلنس زیات سول. نو په داتیر څو وخت کې چې وستا او ترخواله چې دوی د شلو کلونو هغه لوړ ایوریج چې دی هغه رسیدلی
اوس په
خاطر څنګه دا ټارګټ کلینګ زیات سوې دي چې په هغه کې موږ د
منګم پام دغه غږیګو
چې جرنالیست دی پالان دی دا پولیټیشنز دي دا ولي قتل کیږي د دې ټارګټ کلینګ وسه. دلته یو خبره زه روښانه
کوم، وبخې وخت ډیر تیریږي، زه ډیره بخنه غواړم بارکزای صاحب. وخت لږ دی، ستاسو نظر راغی چې طالبان کوي او ستاسو له نظره دا یو ترهګره ډله ده او هدف یې معلوم دی چې تاسو وایې کور ودان ژوندۍ وسې بل اوریدونکي ورو.
السلام علیکم ډاکټر داوود چې تاسو زغت کرامن استاد او د رادیو ټول کډرمن او د توډن کوم کلیواله شمه د هلمند ولایت
کلیواله شنه سپ ستړي مشي
مننه داوود چې صاحب ترجمه موضوع ته په هلمند ولایت کې د چاګین د بل کې یو شهید محمد یا صحیح چې شهادت ورسره په دوه غاده ډیر باندې یعنی تر مر وساره خبره ده دا هغه دولتي چارواکي څنګه درته راتله ویلې چې د طالبان سره سم تاکي کړی دي، نه د بیا ریپورت ورته دغه څه خو نه دا دولتي چارواکي دروازه نه ده دغه دروازه مثلا وته دغه ولس ښکار کوله هغه دوی ونه زغملای شي غره په شهادت رسول ابل د کابل دغه د ټوم د کابل کې چې افغان شي کېږي دا د امریکایانو د سیاسي سرحدي چیزې معنا ترې موږ تاسو وینئ چې په افغانستان کې د سیاسي یو دغه یو لاسو چې خلک څه مثلا د لاسو دغه د په نظر دی
راځي نور تشریح پرې دی یو چې اوریدم کې پاتې نشي ستاسو تور دا دی چې سی آی ای کوي، مګر هغه پوښتنه چې مخکې مې وکړه چې حکومت کوي د څه لپاره سی آی ای نو د څه لپاره کوي دا یو بحث دی. ستاسو نظر راغی سی آی ای او د امریکا استخباراتو اداره ټولو دا شان بیا بیا رد کړی دی. یو بل اوریدم کې اورو مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم خیر صحت دی.
وعلیکم سلام زن معرفی کی عورت هست؟
نه غواړم چې خپل وخت نه خو د ورنګ د ولایت نه په تماس کړم.
ښه مهرباني مې خایس راته وایس نو
دا مای امنیت یو سیاست دی نه شي هجوم ولای کاغه مثلا طالب سیاست دی زد دو ځای ته نه پی د مو د افغانستان مې چې دا سره کوم حکومت دی دا سره کوم سیاست دی او دا سره کوم امنیت دی چې دا وکمان دی ټول افغانستان ګوري او واک د یو د کابل امنیت دای نشي وصلای په دومره جزئیات کې په دومره وسه کې په دومره مهمت کې په دومره اسکار کې زه د تنفي چې دا سره کوم سیاست او حکومت یا د خدای د پاره خو نم ډاکټر پاتې شو نم جلاله جان پاتې شو نم مسجد مخ سره پاتې شو نو د تنفي یاد مذاکرات صلح روان دي د دوه متفای شریکی دوه خدمت مذاکره شریکیږي اول ما ټول مرد چې نومي مسجد دا
میلمانه لرو چې دوی راته وغږیږي د طالبانو په واکمنۍ کې په ملګرو ملتو کې د دوی استاد عبدالحکیم مجاهد هم دا دی په ټلیفون را سره ملګری شوی. مخکې له هغې نه چې مجاهد صاحب ته ورشو، اسد صاحب په 1980 کلونو کې چې شوروي مغولانو په افغانستان يرغل وک ز پخپله شاهد ماغه وخت په خارونو باندې دغه سدی وي د ترهی او وحشت او دوره راخبره شو جهادي ډلو په وژنو لاس پورې کړ او هدف دا و چې یعنی واضح ویل چې مونږ غواړو د ولس دغه حکومت را پاتو. فکر کوي د دغه وژنو او د نولس سوه اتیا کلونو د وژنو ترمنځ څه ورته والی شته، څنګه پرتله کیدلی شي؟
تیر وخت کې چې کله روسو د افغان مجاهدینو د نجیب رقم نجیب حکومت اخري وختو کې داسې وحدتونه په افغانستان کې راکټ باری او راکټونه اوسن کېدل او اشارات او دا ورشي چې حکومت سو ولې یو فضا حالت لږ متفاوته وه. هلته په ټوله کې د افغانستان د اکثریت ولس دی کمونیزم او د روسانو په مقابل کې درېدل او دا حال
نه. زه د جګړې په نوعیت باندې نه غږېږم، زه په دغه ډول وژنو باندې غږېږم. څنګه سره پرتله
کړو؟ یو پرتله کول دا چې هلته روسانو له خپل حمایت ورسره بلې د نجیب له حکومت نه کم کوو، اوس هم د امریکایانو په هم سیاسي ډګر کې هم په امنیتي ډګر کې او هم هغه نورو بدو کې ورسره بلې خپل همکاریان د افغانستان له حکومت سره کموي. موږ یو بېلګه وایو چې کله د فبروري توافقنامه د طالبانو سره امضا کیږي او د افغانستان حکومت هلته یادېږي نه، دغه څه ده چې دغه هغه دوم ځل لپاره د تکرار وضعیت د افغانانو په ذهنو کې راپورته کوي. خو موږ امیدوارو چې هغه څه نه اوسي. یو تفاوت موږ دا ده چې اوس موږ د مذاکراتو په میز ناست یو او موږ اطمینان لرو چې شاید هغه وضعیت او هغه حالاتو ته به نه ورسېږو. حکومت کې مشکلات شته، بعض ظروفونه دي زموږ امنیتي هغه کې طالب هم دغه نه ګټه اخلي. ولې په کار دا ده چې د افغانستان د ولس لپاره هغه تګلارو مخته بوزو تر څو دغه موضوعاتو مخه ونیسو.
مننه ډېره. او مجاهد صاحب تاسو ته مرکلی وایم، تر اوسه بس په مختلف اړخونو باندې غځېدلی. هیله ده چې مغه پوښتنو ته چې دلته کوزه کوي یوه برخه یې تېره شوه، نو فکر کوي ستاسو له نظره لومړی غواړم په دې وپوهېږم چې دا قتلونه څوک کوي، د چا کار دی؟ ځکه طالب او حکومت دواړه یو په بل پړه اچوي.
مننه جمع شاه محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. په هر حال باندې په دې اوس وختونو کې چې کوم قتلونه کیږي او د هغه مسؤلیت نه طالبان په غاړه باندې اخلي او نه حکومت په غاړه باندې اخلي او دواړو خو دې وو تردید کوي، بدبختانه دا ډېرې بدې وژنې دي، قابل د غندنې دي. ولې موږ دغه باید هیر نه کړو چې افغانستان داسې یو هیواد ده چې د رقابتونو هیواد دی. د سیمې هیوادونه بدبختانه په افغانستان کې خپل رقابتونه پالي، بین المللي ټولنې کې غف هیوادونه هم په افغانستان کې خپل رقابتونه پالي، یو بل ته غواړي چې ماتې ورته ورکړي، یو بل غواړي چې تضعیف کړي. د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې دغه عوامل یې ډېر زیات مختلف دي او اسباب یې ډېر زیات دي، نو موږ نه باید دغه ټول عوامل راواخلو په یوه ډله یا دوه ډلو باندې هغه منحصر کړو. په ټوله کې دغه وژنې د غندنې وړ دي او باید وغندل سي او نه باید بیګنا انسان په افغانستان کې وژل سي. الله تبارک وتعالی وایي څوک چې بیګنا انسان وژني لکه ټول انسانیت چې وژلوي، او که څوک یو انسان ته نجات ورکړي لکه ټول انسانیت ته سي نجات ورکړي.
نو تاسو نظر دا دی چې دغه تورونه به یوه خواته پریدو، دلته مختلف لوبغاړي دي چې هغه کېدی شي فعال وي چې د دواړه اصلي افغان لوري ته خبرې نه وي، نو دغه دریم لوبغاړي یا لوبغاړي څوک کېدل شي؟
ما تاسو ویل چې دا یو نسی کېدای د سیمې هیوادونه یو بل سره رقابت لري او دا خپل رقابت په افغانستان کې بدبختانه پالي. بین المللي غټ قوتونه یو بل سره رقابت لري او دا خپل رقابت په افغانستان کې پالي. اوس د افغانستان خلکو ته فکر ده په کار ده چې داسې فکر وکړي چې هغوی د افغانستان د ګټو د ملي منافعو په چوکاټ کې دینيني دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. او خوشبختانه له نیکه مرغه په دې څومره وخت کې یو دوه درې میاشتې مذاکراتو په نتیجه کې اوس د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ په ډیرو داسې نقاطو باندې اتفاق شوی دی چې نور به موږ تاسو د خپل مذاکرات په همدغه عنوان کې وړو چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام دی، د افغانستان خپلواکي ده، د افغانستان ملي ګټې دي، په افغانستان کې یو اساسي قانون ده، ملي ارزښتونه دي،
د خځو حقوقونه دي اساسي د بشر اساسي حقوقونه دي د افغانستان د نهادونو خصوصا امنیتی ارګانونو د تقویت پیدا دي په فساد ضد باندې مقابله باندې مخدره مواد مقابله کې د مبارزه ده د سیستماتیک جرمونو تروریزم مقابله کې مبارزه ده دا ټول به ارزښت ټکی دي چې نه باید په بیجای تورونو په بیجای خبرو په بیجایو الزامونو باندې دا لمنځه یوسو. بهتر خبره دا ده چې په دغو قتلونو کې چې پیښیږي د مذاکراتي ټیم یو اړخ بل اړخ خبره وکوي. تر اوسه پورې موږ د مذاکراتي ټیم د یو اړخ نه هم نه دي اورېدلي چې هغوی د خپلې تګلارې نه مخالفت کړی ده او یا په بل لار باندې تللي.
مجاهد صاحب دغه تاسو ښه موضوع راپورته کړل لږ به وروسته په دې تم شو. اسد صاحب د پکتیکا ولسی استازه دی په ولسی جرګه کې تاسو مخکې په مختلف موضوعګانو باندې وغږېدلې مجاهد صاحب او دغه راز دغې نه مخکې اورېدونکي هم دا موضوع راپورته کړه چا د امریکا استخباراتو یا اداره یاد کړه چا نور څوک یاد کړل. فکر کوي که د افغان حکومت نه وي او طالبان نه وي په دې بریدونو کې یا په ټولو کې دوی نه وي او نور لوبغاړي هم وي دریم لوبغاړي یا دریم لوبغاړی دغه څوک کېدلی شي او تاسو دا منئ چې نور لوبغاړي شته که نه؟ زما سوال هم واورې د اسد صاحب
یو شی ده. یو موضوع ده جناب جنبش صاحب افغانستان کې لکه مخکې حکیم صاحب مجاهد صاحب دا خبره شریکه کړه موږ ته په کار ده څنګه وکولای شو چې دا هغه نزاکتونه خصوصا د افغانستان وضعیت د خلکو ته په کتو سره د هغو تورونو نه چې هغه ما مخکې وویل چې د صلح ژبې نه کارول به سبب د دې موږ د مذاکراتي ټیم او د مذاکرې په میز به ډېر تاثیر وکړي. نه زه دا وایم چې د افغانستان په جنګ کې مهم دخیل خلک چې اوس عملا فعلا دي افغانستان حکومت او طالبان دي. هره موضوع چې دواړه اړخته
راځئ دوه اورېدونکو دوه خبرې وکړي هغوی ته ځواب ورکوي. یو بارکزی صاحب وویل چې مثلا دا د طالبانو کار دی چې غواړي افغانستان له منورو کسانو نه تش کړي. دوه نور وویل چې یو وویل حکومت یې کوي چې امریکایان پاتې شي بل وایي سی آی ای کوي چې دوی هلته پاتې شي. دوغوی ته ځواب ووایاست.
یو څه د طالبانو رښتیا هم د افغانستان د حکومت افغان ډېر کسان په یو شکل نه بل شکل په عملاتو ډېرو کې وژل شوي دي او وژلي دي. همچنان د افغانستان حکومت هم په بعضې مواردو کې د افغان ولس او خصوصا امریکایانو چې ډېر هغې کړی ده وژلي. زه دا د افغانستان جنګ یو داسې حالات لري چې ته هر څه په یو طرف نه شې اچولی. هغه د جنگ د قوانینو خلاف او د افغان وژنې او د افغان ولس په وژنه کې لاس و دا وڅوک نه ردوي دا که طالب ده که حکومت ده او په څنګ کې امریکا او ناټو هغه دي. دا ټول کې شکیل و اوس دپاره زما په نظر خیر ولسونه به مختلف نظرونه لري. امریکایان په افغانستان کې پاتې دي او هغه به شاید طالبانو په دې قانع کړي چې موږ به پاتې یو او په دې کې دا موضوع جدا ده. ولې اوس یوازې بل هېڅ نشته فقط د امتیازګیري موضوع ده چې دواړو طرفه په یو شکل بل شکل فشارونه راوړي تر څو د مذاکراتو په میز کې او د میز سر خپل ټیم او خپل طرفو ته یو لاسته راوړنه ولري او نتیجه د لاسته راوړنې د افغان وژنه ده او افغان ولس وژل کېږي. دا یو حقیقت ده. دواړه طرفه کوشش دي چې څنګه یو طرف بل طرف بدنامه کړي او دا د افغانستان د ولس او د افغانانو خیر نه ده.
اساس صاحب ډیره زیاته مننه. مجاهد صاحب رابه شو یو بل عیني حالت ته مخکې پوښتنه وشوه چې دغه وژنو یوه ویره خپره کړې ده په خلکو کې په کارکوونکو کې په مدني فعالانو په ژورنالیستانو کې. تاسې د ناحکومتي سیاستوال په توګه له دغه حالت نه له دغه وژن نه څومره اغېزمن شوي یاست څومره اندېښمن یاست؟
جنبش ته محترم د افغانستان هر وګړی هغه که په ټیټه سطح کې وي او که په لوړه سطح باندې وي که سیاستمدار وي حتی که عادي کارګر وي د موجوده وزنه ډېر زیات ضروریږي او ټول د خپل مسؤلیت او د خپل ځان ساتنې احساس نه کوي او دا ډېر بد وضعیت ده. دې ته پکار ده چې اوس د افغانستان حکومت خپله او سره سره طالبان دواړه په ګډه باندې دغه ناوړه حالت د افغانستان نور پای ته ورسوي او هغه د صلحي پروسه چې شروع شوې ده هغې ته متوجه شي او په صداقت باندې هغه په وړاندې باندې بوځي. هغه موضوعات چې دوی ټاکلي دي هغه د ملي منافعو په چوکاټ کې دینینی د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې دینینی یو بل سره ومني، د شخصي منافعو نه بالاتر، د ګروهي منافعو نه بالاتر هغوی د افغانستان د لوړو منافعو په چوکاټ کې ومني او دغه موجوده بد حالت ته چې هم په لوړه کچه باندې خلق ځورېږي، هم په ټیټه کچه باندې ځورېږي، هم اقتصادي حالت زموږ د رکود طرف ته روان ده، هم تعلیمي حالت زموږ د سقوط طرف ته روان ده، هم صحي حالت زموږ ډېر دربدر ده. بنا دواړو طرفونو ته پکار ده چې د افغانستان په همدغه ځورېدلي ملت باندې رحم وکړي، د صلح پروسه مخ په وړاندې باندې بوځي او هغه چټکتي.
مجاهد صاحب پوښتنه لږه مخامخ وه، ما مخکې وویل تاسو هغه وخت لیکم لا نه وه وصل شوی چې ژورنالیستان ډېر اندېښمن دي موږ سره چې غږېږي وایي نه پوهېږو چې څه به پېښېږي. تاسې مخامخ تاسې نه مې پوښتنه ده، همدومره اندېښنه تاسو هم لرئ د سیاستوال په توګه؟ تاسو صحتمند ساتونکي لرئ، ژورنالیست بې وزله خو ساتونکی نه لري چې هغه تر دفتره ورسوي. ستاسو اندېښنه او د دوی څومره توپیر لري؟
ته باور وکړه چې هېڅوک هم په امن دي، هېڅوک هم ځان مسؤول نه محسوس کوي او دغه بدترین حالت ته خدای دې د افغانستان نه دغه حالت پورته کړي او په یو بل ملت باندې دې خدای پاک دغه حالت نه راولي.
ډیری دغه وژنې په اصطلاح د کابل په اصطلاح چسپکی یا د نخلیدونکو مقناطیسي بمونو باندې کیږي. فکر کوي سیاستوالو تاسو یا نورو د خپل کار بڼه کې یو څه بدلون راوستی چې مثلا زما په یاد دي مثلا بهرنیو ماسو کابل کې لاغه وختونو کې هم د خپل موټرونو لاندنی برخې په هندارو باندې کتلې چې چا خو بچی نه یور پورې نښتولې، ماینو زینو کې نه درېدل، موټر یې واځي نه پریښود. ستاسې په چلن کې د دغه حادثو ته په پام سره دغه یو څه بدلون راغلی کنه؟
حتماً حتماً، هر ورځ چې د کور وځو په خپل ځان باندې فکر کوو، په خپل موټر باندې فکر کوو، کوشش کوو چې د آفت له ځای نه ځان وساتو او همچنان د افغانستان ټولو وګړو ته، خصوصا هغه څوک چې له دې حالت نه لږ اسید پذیر دي لکه ژورنالیستان لکه سیاستوال، هغوی باید ډېر زیات فکر وکړي او فکر نه یوازې دا چې د ځان ساتنې لپاره بلکې د ملت ساتنې لپاره فکر وکړي. په مذاکراتو یا په مطبوعاتو کې داسې ژبه وکارول سي چې زړونو سره نږدې کړي، نه داسې ژبه چې هغو باندې زړونو سره لرې سي او د افغانستان موجوده حالت نور هم بد کړي. جنبش صاحب یو بل موضوع ته لږ اشاره وکړم. د موجوده حالت د سیاسي حل لپاره چې کوم مذاکرات روان دي، په یو کې یو غټه نقصه دا موجوده ده چې یو حکم سالس اخ په دې کې وجود نه لري. کاش چې یو سالس اخ موجود وای، اوس به په مذاکراتو په میز باندې چې کوم تعهدات رامنځته کیږي یا کوم موضوعات د بحث لپاره رامنځته کیږي هغه به یې هم په نظر کې نیولې ول، دغه وضع په افغانستان کې به یې هم په نظر کې نیولې ول، له دواړو اړخونو یا مختلفو اړخونو سره به یې تماس نیولی و او هغو ته به ویلي چې دغه کار کوي، دغه سم کار نه ده او دا باید درست کړي. دغه یو غټه نقصه د افغانستان د مذاکراتو په میز باندې موجوده ده چې یو دریم دغسې بې طرفه آګاه خبردار یو اړخ وجود نه لري چې دواړو طرفونو سره هم مرسته وکوي هم مستقیم خط ته راولي. نو خدای دې وکړي چې طرفین
تاسو وایئ چې یو درېمګړی هم په خبرو کې وي. البته دا هم دغه موضوع سره تړلې خبره ده، ځکه که سوله وشي او کم یا اوربند وشي دغه شان به نه کیږي. غواړم بیرته د دغه وژنو اغېز ته راشم. د ژورنالیستانو د خوندیتابه مؤسسې وایي چې دې حالت خلک ژورنالیستان مجبور کړي چې ځان په خپله سانسور کړي. ډېر هغه شان چې پخوا یې ویل شو اوس ونه وایي. په تیره بیا د ښځو ژورنالیستانو ونډه کمه شوې ده، ښایي دا هغه څه وي چې ځینې ډلې یې غواړي. تاسې داسې یو شی لیدلی مثلا په خپرونو کې، په د ژورنالیستانو په رپورټونو کې مو څه بدلون لیدلی؟
جنبش صاحب دوه قسمه ژورنالیستان دي، یو هغه دي چې هغوی خپل ژبه د خیر او د صلح او د اصلاح لپاره کاروي، الله دې په هر ځای کې وساتي. یو هغه چې ژورنالیستان دي چې د تل لپاره خپل ژبه د اختلافات او د تشدد لپاره کاروي او خپل شخصي اغراض مخ باندې ولي، خدای دې وکړي چې هغوی ځانونه کنټرول کړي. په هر حال باندې د بیان ازادي د اسلام یو اصل ده، کلمه الحق عند سلطان جائر جهاد اکبر، د ظالم په مقابل کې د حق کلمه ویل دا عظیم جهاد ده، د مجاهدین دي هغوی به خپل جهاد ته ادامه ورکوي او که په دې لار کې شهید هم سي الله به ورته ثواب ورکوي. لیکن هغه ژورنالیستان چې موږ وینو په دې تلویزیونونو کې چې هغه روزمره کوشش دا ده چې څنګه دا د مذاکراتو سلسله ماته شي، څنګه یو طرف ډېر وټکول شي او بل ته ډېر امتیاز ورکړي، څنګه د افغانستان د ملي منافعو نه بالا دي نورو د منافعو د پاره کار وکوي. موږ ته هم په کار ده چې خپل ځانونه اصلاح کړو، اصلاح داسې نه چې موږ د حق نه ځانونه خاموش کړو. الساکت من الحق شیطان اخرس، څوک چې د حق نه خاموش کیږي هغه بیا یو خاموش شیطان دی نه جوړیږي. نو موږ باید حق وایو په داسې شکل باندې وایو چې هغه د سولې طرف ته وي، د روغې جوړې طرف ته وي، نه داسې د جنګ طرف ته وي او یا د یو بل تکولو دپاره وي.
مجاهد صاحب، تاسو وویل چې خبریالان دوه ډوله دي. په هر صورت خبریال وظیفه دا ده چې اطلاع ورسوي، البته اخیستنې به ترې جلا جلا وي. زما پوښتنه دا وه چې بدلون په کې راغلی او که نه، نو وخت لږ دی. یوه وروستۍ پوښتنه هم له تاسې نه کوم، نور میلمنو لیکي هغوی را سره په لیکه نشته، نو مخکې مې دا پوښتنه په یو ډول وکړه خو دلته په بل ترتیب کوم. اتیایم کلونو کې چې روسان دلته نوي راغلل، نو جهادي ډلو هم دغسې یو تاکتیک پیل کړ په کابل کې، په کندهار کې، په نورو لویو ښارونو کې. د ورځې په کورونه چې به مامورین وتل، دولتي کارکوونکي، محصلین، استادان، حتی روحانیون، دا به په نښه کول، وژل به. خو دغه څپه یو څه وخت وروسته بیا سړه شوه او له منځه ولاړه. څه پېښ شو ماته په یاد نه دي، که تاسو په یاد راته ووایي اټکل هم څه دی چې دغه حالت دغه اوس چې روان دی په افغان ښارونو کې، دا ښایي څومره دوام وکړي او څه وخت له منځه ولاړ شي؟
جنبه صاحب، هر چېرته سي سم سمکی راځي، روغ جوړ راځي، آرامي راځي، سکون راځي. شریر عناصر غواړي چې هغه ښه حالت بد حالت باندې بدل کړي او هغه ته ادامه ورکړي. په هغه وخت کې یو لا تخریبي عناصر وو چې غوښتلی چې د نظام تخریب وکوي یا د صلح د روغ جوړ تخریب وکوي. نن به هم داسې عناصر پیدا کیږي، په دې شک نشته چې انسانان د الله په وړاندې په دوه ډلې باندې ویشل شوي دي. یو یې نیک دی، یو یې بد دی. نیک انسانان به نیک کارونه کوي، بد به بد کارونه کوي. راځئ چې په ګډه سره د بدو په مقابل کې ودریزو او داسې یو فرصت یو ته په لاس ورنکړو چې نور دغه حالت چې د کېدو په حالت باندې روان ده، د روغې جوړې په طرف باندې روان ده، د صلح په طرف باندې روان ده، دغه حالت رانه خراب کړي. موږ باید ډېر آګاه اوسېږو ټول اطراف ته.
مشخص ځواب راکړي، فکر اټکل هم څه دی؟ زر د حالت د منځه ځي که وژنې به لا هم روانې وي؟
زه خوش باوره یم دغه مذاکرات چې په کوم لیول باندې روان دي، دا به ان شاء الله تعالی ډیر زر نتیجه ورکوي او ډیر زر په افغانستان کې د سی حالت راځي چې د افغانستان خلک به د حالت نه خوشاله شي، د ویرې د حالت نه بوزي، د غربت او د فقر د حالت نه بوزي، د غنا او د ښه حالت په طرف باندې روان شي.
ډیره زیاته مننه عبدالحکیم مجاهد صاحب. تاسو د نورو دندو ترڅنګ یو مهال د طالبانو په واکمنۍ کې په ملګرو ملتو کې ډیپلوماټ وی، تاسو ته او دغه راز الیاس وحدت ته چې په خوا د پکتیکا والی وو، او خالد اسد ته چې په پولیسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي وو، خبرونه کې را سره ګډون کړی وو، دوی ټولو ته کور ودانې وایم. اوریدونکو ته مننه وایم چې ګډون یې وکړ، یا برخه واخیسته، یا یې واورېده. او دغه راز خپل تخنیکی همکار سید قادر جلالوف هم ستایم چې د خبرونه له تخنیکی پلوه چمتو د آزادۍ چپو کې د خبرونه، البته په همدې موضوع باندې لږ وروسته له ظریف نظر سره په دری ژبه دوام کوي. زه داود جنبشم، د یوې سندرې په وړاندې کولو تاسو ټول په خدای سپارم. هر چیرې چې یاست نیکمرغه وختونه ولرئ.
غرغرو د شور نه دی خبر بسرولم بود غرغرو دا شور ندی خبر دا توک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور ندی خبر بسرولم بود غرغرو دا شور ندی خبر بسرولم بچی لاد گودر گرو رکھی یاد وی زما بچی لاد گودر گرو رکھی یاد وی کوئی پگودر لگے دلی اور ندی خبر سوچ جنگ غوڑی د جنگل زور ندی خبر سولم بو دغر غرو د شور ندی خبر سولم بو